پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شما. سالی سب خوش آمدید.
دیر مننم آراش شما این لطاس و او اوریدون کتا از مال خواه سلام. دغه پرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د تلې میزان 13 د اکتوبر میاشتې 9. پایل خبرونه کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناتو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپ د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. په همدې حال کې ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي خوشی کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 لدی کال په میمیاش کې ونیول سو، خو د چهارشنبه په ورځ ناوخته وروسته لدی خوشی سو چې د قید لاس کلنه موده ورلند کړل سو. د محمدی میړه تقی رحمانی چې سیاسي فعال دی پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې میرمنې خوشی کې دا تایید کړه. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک سو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیوي بیان لمخه دا موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری، دفاعي او سیاسي همکارۍ په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتیدا بنسټ ږدي. د هند کرکټ د غوړ لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیر شپه حیدرآباد سن رایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ شوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولینګ وکړ. که څه مجیب کوم لوبغاړي ونس وځوا، په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سن رایزر ته لوبیږي کمساری باولینګ یا توپ اچونه وکړه. د پڅلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول بلکې تر ټولو لږې منډې یعنی دولسې سیال ټیم ته ورکړې. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سنرایزر حیدرآباد په نه شپېتو منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کاپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار اته بجې او څه باندې پنځه دقیقې شوې. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا او پاکستان چارواکو پرون د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
نن د پوست نړیواله ورځ ده. خلک پوستي خدمات څنګه ارزوي؟
افغانی خدمات زوم دینه په دې بهتر وو. دې اوس یو چاند ځکه چې فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده.
د خوست د دین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د بیرغونې کارونه نه دی ورته سوي.
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نور د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په زیموره د پروژې په ښه کیفیت یاکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران باندې یو ور بیا بندیزونه لګول سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوښ سملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنې کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې داسې نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ داسې شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کوي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخې دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړې. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سبا نه یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل ذات او سکاٹ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره پکتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل ذات پاکستان ته ترتک مخې د دوشنبه په ماشام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د زلمی خلیلزاد او جنرال سکاٹ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبرې سوې دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغو ملکونو د هاسو پاړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړي چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولی شي. دا هم ویل شو په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی دا په افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شول چې زلمی خلیلزاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاري مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او باقي کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکرات وکړي او د سولې پروسه باندې خبرې وشوې.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د شاغلی خلیلزاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی. د زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړې ده، وعده ورکړې ده، دې ته یو ډاډ ورکړې چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. ځکه امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا لپاره هم دا مهم ده چې تشدد کم شي او دا بین الافغاني مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړ شي. ځکه د امریکا ولسمشر اوس د فوزیانو د وتو خبر هم کړی ده. امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی تشدد زیات شوی دی په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دوی څومره په طالبانو نفوذ دی هغه استعمال کړي چې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندي ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو ګراف تاییدوي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قرباني دی. هغه ونی وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پوهنتون څخه کور ته روان وو وسلوالو غلو یې پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن اوس ژوندی نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولي.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. موږ سو ځله ولیدل چې حتی مرمنی هم دغلوخ کار شوی دی. وضعیت د زغم وړ نه دی.
ټول طلا او موبایل کې پښونه په سرقات بردان.
یو بل کس چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی شپږ ورځې وړاندې د هم د وسلوالو غلولو خوایي ټلیفونونه پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وای سره لدی چې وسلوالو غلو وهل او هر څه ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دی نیولي. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونۍ کې ترسره شوې. تېره اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. لدی سره هم مهاله د کابل پولیس وای کڅه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته، خو په تیرو دریو ورځو کې شاوخوا دیرش کسه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې منی چې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی، خو وای د کنټرول لپاره یې هڅې روانی دی.
متاسفانه جرایم محیطی
لبد مرغه د جرمونو کچه لوړه شوه، او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې ښکیل دي تر اتلس کلنۍ لاندې دي. مونږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقافو وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل، او ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تیرونی داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمیر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د خزینه او محصلینو د حملې موټر درولې او ټول شته یې ترې وړي دي.
د خوست ځینې اوسیدونکي او قومي مشران وایي په سپیره، موساخیلو، صبری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځایي چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر هغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک د ژوند له اساسي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل،
ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې مونږ ته هیڅ یو پروژه نه درغولي. که اوس مونږ ته پروژې روکي، مونږ په ذمہ وره د پروژې په ښه کیفیت یاکو. که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چې ستاسو نظارت دې نه کوي، تضمین هم ورکو.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي، دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یس می غوښتنه دغه باید یو پنځه بستریز هسپتال جوړ شي، ځکه چې لویه لار دو حادثات کې پیښیږي، او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ چې هغه دی دغه دی داسې ترې سره مشتنه د منظر شوه.
خو سوري محمد صدیق پټمن وویل، ځایي ادارې یا د څلور وړ ولسوالۍ ته د مالیه وزارت لخوا په نوي مالي کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیايي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا مشاخیل دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دومره تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده، بل د ځاځي میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسېدګي نه ده کړې. دغه په حال
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران وویل، خوست 80 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کېږي. که ښې پلی شي او د خلکو پر ژوند د اغېز مثبت وي، نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې له زده کړو بې برخې دي، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو په استازیتوب د ایران له حکومت غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه یې په دې هېواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل،
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای هغه سړی چې په خواتري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرځم، او نو یې سړی په مکتب کې نه پرځم. نو یې سړی مثلا دا وستاس کوښنی د وو کال سی بعد لار سی مکتب ته، ایران دولت ته وای نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی، یا کني مدارک نه لی به مدرکی زغه سړی په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان له زده کړو بے برخې دي؟
د سازمان ملل او د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي، او هغه خلک چې بے برخې دي هغه په دې بے برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 3.4 میلیون نفوس ته د مهاجرو، چې 1 میلیون د سازمان ملل د نظر لاندې دي، تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات
هیڅ سره نه لري چې آیا ته څلور زره نفره شش کاله تحصیل پاتېږي، پنځه زره نفره پاتېږي، څومره نفره پاتېږي؟ هغه معلومات چې موږ لو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت لګېدلی دی په ټول ایران کې دی، او دستور د وزارت داخلي دی، او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی. او دلیل یې دا دی چې دوی وایي کچیری کماشون لار سی مکتب ته دا یو نوع جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې، او یو نوع تشویق دی د لپاره چې نور به کارتو خلق راسی ایران ته، او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته، او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب، دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوانځیو ته ځي، او که هغوی چې له پخوا راهیسې خوانځیو ته ځي او شامل شوي دي، هغو هم په دې کې شته؟
خبره ده شی ده چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو کلن دی او تازه غواړي ولاړ سي مکتب. دلته د وو کلو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت دې ممانعت کوي. او بله خبره دا ده که چیرې پروش کال یا وړن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نه وای کړی، هغه هم مکتب ته نشه تلی. یعنی تا وو هم سم اتم سم مویل دی، بستونزی موالی دی، شش کل داغ سونزر علی چی ده ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرالی داغ پرابلم تاسو پیش کی، داغ مسئله و داغ مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب.
مننه نورزای صاحب. او وروستی پختنه دا چی دا ممنوعیت ده کم عمر یا کم طولگیو ده ماشومانو لپاره ده؟
ممنوعیت چیستا اکثر اول سنفیان دی چه اول سنف تزی او دا غود پار دی چنی پیش دی. او دوام پدا مسئله دی چه کچیری تاسو پروش کال او ورن کال په سروی کې شرکت نه دی کړی، نو خبره د سروی ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د ماجرو کموالی را ولی په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنه کی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکي، او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم صنف ته. د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي، وایي تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درلودلای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای و. بل مسله دا ده چې افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله سطحه د ریاضي سیالي ګټلې ده. دیوه نادر نور حال راکوي.
یولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ، او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړې، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته ویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډېر خوښ دی، او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر تر څنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډېر خوشاله شوم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نشته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دې نړیوالې سیالۍ کې له څلوېښتو وادونو نګدې سلور زرز د کونکو ګډون کړای وو. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالی اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري، او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو سلور زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ تګلار ور په ګوته کړي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړي ده.
آزادي راډیو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بلومبرګ خپرونې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا 2.5 میاشتې پاتې دي. د بلومبرګ په باور د ولسمشر ټرمپ دې اعلان طالبان حیران کړل، ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2021 کال د می تر میاشتې د افغانستانه ووځي. خبرونې په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی او ویلي دي چې د شوې موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرګ لیکي د ټرمپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان له افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي څو د نږدې 2 لسیزو جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسی شي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي او له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا 1 ټریلیون ډالر یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بله مطرح وسله واله ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونې و مقاله خپره کړې ده او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلي دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل خو اوس راځي. خبرونه وړاندې لیکي دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اګست په میاشت کې برید وکړ. د ډیپلوماټ په باور په دې برید کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو تر څنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خبرونه بیا لیکي جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9 میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ بیولو لپاره استفاده کوله. ډیپلوماټ لیکي القاعده شبکه چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستانه پسې واخیستل شوه فرخانې ته یې مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړې دي. د خبرونې په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو تر څنګ د طالبانو لپاره یوه منبع ده او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نهال شوې شخړه ده.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې په اړه په داسې حال کې چې د بندیزونو له کبله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شوی، د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایرانی بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شایي د ایران بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران 13 نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس 13 ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمي پروګرام یې درولی نه وي، د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانې وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستلی شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبري اژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبري اژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایی چارواکی اندیشنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. لا افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. نن د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د جاپان په توکیو کې د پوست نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول سوه. د پوست نړیواله ټولنه په 1940 میلادي کال کې جوړه سوې ده. په افغانستان کې پوستي خدمات په څه وضعیت کې دي؟ اکرام الله اکرام دې موضوع ته کتنه کړې.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکس راخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ته رسوي. دا ځل اړ دی چې له بهره یوه رارسېدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بې پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 30 کاله عمر لري. دی وایي 10 کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کار له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بېلابېلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کېږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمنی ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود زما یو ترزیر د هغوی اسناد دي. فانی خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو. دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانوني دی او څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ 8 نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,430 پوستخانې شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي راډیو ته وویل چې له کابل خاروالۍ سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس شاروالۍ
د خاروالۍ د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي ترسره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یوه مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملي کیږي او په دې اړه د لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سوې ده.
د ده په خبره افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانیو ته رسیدلی وو. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 14 پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نوره نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامله ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1209 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې 1.5 کلونو په تیریدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا صدق مال تر لیگه ما من پسلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس با جارم در مشروعان سر فزای کنن آزم نور در دیجون در خوزا پا در مرد خوشحاله.
در افغان خوزا در پرمختگون و اوستونز و هنداره.
د ازادي رادیو اونیزی خبرونه نیمه نړۍ ته راغلاست. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو داده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي چې د دې دوی ګډ ژوند وشړيږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیزې لري.
نور مې ماما خپل خزه د پلار کرم نه پر خودم همغه چې د دوی رابطه سره راپه شوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې د ویزیان منشوي میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باونه پښتنه کول چې چیرته ځې، دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه او ته ماته ډوډۍ تیاره او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هېڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تېر کوله. لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانۍ به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه ښایسته ګټه به درلوده. مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه یې خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره به تله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ترینه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیارداري.
د کابل ولایت اوسیدونکي 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کال وړاندې له خوند جلا شوې ده. هغه ویل میړه یې تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته یې حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې یې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلن نه زیاته زوریده، خو داسې ښځې هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاده مدینه د خپلې مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې یې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي یې ځکه له خپل سړینه خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینې په خبره د مامي